السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري اوري چې د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو په ورستیو غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې خپل دریس کافي نرم کړی دی په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې پخوانه شیانو د یاد ولې د معتادینو په روغتون کې درمل نه شوي ده وایي چې بیکاري او اوزګارتوب بیا نه شو ته مجبوره کړي دي نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکی د دفاع وزارت چارواکي وايي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خب نیولې چې د دوی په وینا د وسلوال لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک موقعیت لري په بغلان کې تیر ورځ ناوخته د بین چاودنې له امله څلور ملکیان وژل شوي دي او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي وس هم بشپړ خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د دفاع وزارت اپریشن رئیس جنرال افضل امان ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیمو نیول به د یمګام ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي د وای د جرم ولسوالۍ لور ته چې زمر ځواکونه پراغ راغک او د خستک په خوله کې وو موږ پرمختګ کړی او زمر ځواکونه دوه ستراتیژیک لوري څوک ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر سار لاندې دي وسلوال مخالفینو د شنبې په ورځ یمګام ولسوالۍ ونیول خو افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیه په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دي په بغلان ولایت کې 13 ورځ نه وخت د مین ای وی چاودنی لښتلر څلور ملکان وژل دي د بغلان د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي رادیو ته ویل مین د ملکانو پر موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو و چاودې ده نو موري ویلي په بورکی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه هم شوې ده د دولت وسلوال مخالفینو په بغلان کې د ورستي چاودنی پاړه څنګه دی ویلي د ولسیرګه دوهم رستيال وای چې د دفاع وزارت د کاندید اسنادو د سیړنی بهیر بشپړ شوی دی محمد نذیر احمدی ازادي رادیو ته ویل راتلونکو ونی به پریکړه وسی چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی به څه وخت د ولسمشر یا د ولسمشر د یو مرستيال خو ولسیرګه ته معرفي کیږي شاغله استانګزی اوس مهال د ملي دفاع د سرپرست وزیر په توګه کار کوي او رسل دی چې خپل کاري پلانونه به په ولسیرګه کې تشریح کړي نو د اعتماد رايو صندوق به ورته اکشښول سي استانګزی چې مخکې د سولې د علي شورا د دارالنشاد رئیس دند درلوده شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دفاع وزیر په توګه ونومول سو ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمویزو همکاریو د سازمان لیا سارک له غوړو غوښته دي چې د تاریخي اثرو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر د سارک له هغه پلاوي چې سره چې د سارک د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان سفر کړی وو په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د استخراج پر مهال تاریخي آثار موندل کیږي چې د پوینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي بامیان ولایت د جمعې په ورځ د جنوبی اسیا د سیمویزو همکاریو د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ونومول سو تاکل سوي چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزيتي موافقې لاسلیک کړي د اجرا رئیس عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ د اجرا ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هڅه وکړي
حکومت افغانستان تقاضا و توقع کرد
سفردار دی وای لدی سفر څخه د افغان حکومت تم افغانستان ته د مقابل لوري د مرستو جلب او د برښنا ترانزیت سوداګری او همدارز د غازو او تیلو د صدور په برخو کې د موافقو لاسلیک دی د شغلی فیصل پوینا اجرا رئیس به د شنبې ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزه پر لارو چارو هم د تاجکستان له چارواکو سره خبري وکړي عبد الله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنۍ اثر صرف جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ لس پله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پله، یو انګلیسي پونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه اتیا پله، زر ایراني تومن اوولس افغانۍ نوي پله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اووه اویا افغانۍ. بیا هم اشاره غلست. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړنی نتایج شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. په داسې حال کې چې نیمایي رای شمیرل سوي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د څلوېښت اشاریه اتو رای په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د پنځه سوه پنځوس اوکۍ له ډلې دوه سوه اته پنځوس اوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره دوه سوه او څلور اویا څوکۍ ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی، دا د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي، ځکه هیله من و چې د جون د اووم په انتخابات کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې سی این این د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پي په سلو کې دیارلس رایې ترلاسه کړي، چې په نتیجه کې به د پارلمان نږدې اتیا څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګیلا میرکل موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. میرمن میرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی اووه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلل وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه اووه غړي به د دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکرين په اړه ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل ول دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د اوجی په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبر اعلان تول د اروپای ټولنې اته وی شغړی باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام لکبل پر راضی په دې برخه کې یو موټی پادسه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې اوجی کې جرمني، بریتانیا، فرانسا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمې مکول ورسته لدی ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وویستل سوه. او د اوکرين د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیز شهر ماریپول سواحلو ته نږدې په یو مین برابر سوي او چاودنه پکې سوي، چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارد وژل سوی او پنځه نور ټپیان دي. د اوکرين د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې ورسته د کشتۍ د کیپټان پرته ورکه ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته لېږدول سوي، چې ورسته بیا یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالی شورا د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه د طالبانو په وروستیو خبرو اترو کې د نرم دریس خبره کوي، وایي چې د دې تحول یا بدلون هر کله کوي.
در قطر طالبا یک موضع ملایم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان یا نگستن.
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندونو مخه ونه نیول شي، کابل ښایي په پنځو کلونو کې د څښاک اوبه هم په کافي اندازه ونه لري. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې په پکتا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي.
موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا شوی.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه او د ګوړې اچار ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپریږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی کوي. د سولې عالي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقه بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی وو. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اشتراک داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو سره په وروستیو غیر رسمي خبرو اترو کې د ښځو پر وړاندې د دې ډلې د دریځ د نرموالي هرکلی کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولس ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتخابونو سره مخ دي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو په ټاکنه کې دې له پوره دقت کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د والیانو په ټاکنه کې به د هغوی صداقت، تجربه او بیکګراوند ته ځانګړی پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومت تر اوسه ولسو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې زیات خلک د نوي والیانو له کارونو ناخوښ دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقررې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هغه څوک د والی په صفت معرفي کړي چې د خلکو رښتینی خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقررې تر اوسه پورې سوي په دې باندې ولستون ډیر زیات انتقاد ده، نو موږ هیڅ هیله توقوم دا ده چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید د ښه نږدې روابط ولري او وکولی شي چې د ولسونو زړونه لاسته راوړي. نو په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ زه ویلی شم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې د جمهور ریاست لخوا د 15 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. محمد عارف سروری د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکنډي د والی، محمد هاشم زاری د سمنګان د والی او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه اټاکل شوی دی. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غرزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو والیانو د ټاکنو بهیر هم روان دی او ډاډې ورکړل چې ډېر ژر به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهور ریاست لخوا اتو والیان ټاکل شوي وو، خو ویل کېږي چې اجرایه ریاست له دې ډلې له ځینو والیانو د بیلګې په توګه د بامیان د والی له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت د حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پڅوالي سبب کیږي، خو حکومتي چارواکو د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو د موجودیت پر ردولو سره وایي چې د والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی او هڅه کیږي چې لایق کسان دغو څوکیو ته انتخاب شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لپاره لکه مخکې چې مهم ویلي دی، تر ټولو لومړنی معیار، تر ټولو اولنی معیار هغه د اشخاصو پوهه، د اشخاصو تعلیم او زده کړې، د هغوی رښتینولي او پاکي او صداقت افغانستان لپاره او د هغوی تیر یا د هغوی ښه گذشته ده. د همدغه معیارونو پر اساس باندې والیان تعین شوي دي، نه یوازې والیان، ټولې مقررې د همدغه معیارونو پر اساس باندې کېږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په لوړ پوړي چوکیو کې د کسانو ګمارل د حکومت په وړاندې ننګونه بولي او وایي چې مهمو پوستونو ته باید خلک د لیاقت او تجربې له مخې وټاکل سي. د کارپوهان ټینګار کوي چې په ډېرو ولایتونو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید هڅه وکړي چې تکړه کسان د والیانو په توګه انتخاب کړي څو په سیمه ییزه کچه د ډېرو ستونزو مخه ونیول سي.
آزادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د غرس په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو د طالبانو د فعالیتونو او له طالبانو سره د خبرو اترو او د غراز د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه باندې ځینې مقالې او مطالعې خپره کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستۍ غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپل ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس درکړي چې د جګړې لاره هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمېر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 10 تر 15 او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یو پیخه د بیلګې په توګه یاد شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قومندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وایي که په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه ونیول شي، کابل به په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ وي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د مځکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې پیل شوی او نن هم دوام کوي وکړې. په دې اړه کمال شاه عارف رپورټ لري.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالی کله یوې خوا د ښار پر چاپیریال ناوړ اغیز کړی، بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ سي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې ټیټه سوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، کابل ښاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2 متره کښته سوې ده.
شاهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنن.
هر چا په خپل خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 مترو پورې کښته شوې او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي، 15 کاله وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم بین آبهای زیرزمینی
ده. د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ سو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ستونزه تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمي بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاعروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نسي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
به راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او یا متر جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا مهال شاوخوا 1 میلیونه وګړي اوسیږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
په خوست ولایت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوانه شیان او د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درملنه شوې ده وایي چې بیکاری دوی بیا نشو ته مجبوره کړې دي. بل خو ځای چارواکي وایي چې تداوي شو ناروغانو ته به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې برابر کړي تر څو وکول شي چې په آزاد بازار کې ځان ته کار روزګار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په لخوست رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر هغه په نشو روږدي کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې پخوا درملنه شوې وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روږدی کړی دی.
ښه شپهخانه د خدای د دوی سره ښه وکړي، موږ سره سخته خدمت کوي، ښه ګړی سره کړی خو لیکن بیکاری داسې چې نه ووته یو نیم کال کې مانه داسې کولی که بې مصروفیت وي نو کور کې کښېنه وزه نه وزه خامخه بېته نشه که بېرته ګرفتارېږي. په بیکاري د دې لپاره موږ دا وایو که نه دوه کاله خوسې بیا بېته ګرفتاره کړم بیکار.
د روزي خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي چې نشو د ده د ژوند هیلې له منځه یوړي.
زه یو متعلم وم، درسونه مې ویلې، بیا سما کله په نشه شروع وکړه، درسونه رانه پاتې سو او اوس په پوهنتون کې وم. پوهنتون به مې ویلې نشې د لاسه ټول درسونه پاتې شو. اوس دې هسپتال ته راغلی یم، ډېر روغ سوی یم، کوشش کوم پرېږدم بیا نشه ونه کړم.
د خوست د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال وایي چې په خوست کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روغتون په دې ځای کې د ضرورت تر مخې جوړ شوی او تر اوسه پکې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده. تڼیوال د معتادینو د درملنې په پروګرام ډاډه دی او وایي چې تر درملنې وروسته ډیرو لږو خلکو بیرته نشو ته مخه کړې ده.
اووه زره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روغتون له خوا نه معتادین تداوي شوي دي، جوړ شوي دي. ډېر کم کسان به وي چې بیرته یې دوباره احتیاط ته مراجعه کړې ده. معتادین چې په اطرافو کې موجود دي باید په دې باندې پوه شي چې بدون له تداوی نه په روغتون کې ناممکن ده چې دوی جوړ شي. بنا پر دې باید مراجعه وکړي.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوی شویو نشایانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی، نو د مارکیټ د کار کې هر هغه کوم څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفي زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خواوشا ډېر زره کسان په نشو او تر دوه نیم لکو پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دیدي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمه په حالاتو کې اوري چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان یو ځل بیا د امریکا بي پيلوټ الوتکو خپل حمله زیات کړې دي. دا چې د دې حملو د زیاتوالي سبب څه دی او په سیمه کې وضعیت اوس څه ډول دی په دې اړه پیښوره د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري چې د چارو کارپوهانې پکې پوښتلې دي.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي د دې ایجنسۍ په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال جنګیالي موجود وي، ځکه خو پرې امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په روانه میاشت کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو بریدونه ډېر کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د غلطکو د شنبه پر ورځ هم په دې سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نهه وسلوال پکې وژل شوي وو. د امریکا بي پيلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بي پيلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو سارونکي احسان داور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس پورې چې د اپریشن بربازه په کم اثرات دي هغه د تخلو پورې دي او سوال تر افته اوس چې کم امنیتي ځواکونه دي د پېشکدمي شروع کړې ده. دا چې کم بي پيلوټ الوتکو بریدونه کوي دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دي دی ملک دې شي چې دا پرشن د واجنا صدر ته کوم مشکوک حالت دی یا کوم دوی ته مطلوب حالت دی ځکه دا سوال کې به پایلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوې دي او کې دې شي چې نور هم زیات شي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړې او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونو به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو له سخت مقاومت سره مخ شي.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوی او پاکستانی فوجونه آلته دي، نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
د یادونه ورته چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بي پيلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرتري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې وری چې په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومان او زیګون سخت اندېښمن کړي دي. ډاکټران وایي چې د دې مختلف عوامل دي. په همدې رپورت کې مفصل دا موضوع په مفصل توګه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د غراز د لوبل میدان ورزشي پروګرام چې سفیر الله ستنګزي برابر کړي او د ګړې اچار اهم لرو. خو اوس لسنیمې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تیره ورځ ناوخته د مین چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان ووژل. د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي چې د دفاع وزارت د کاندید وزیر اسنادو د څېړنې بهیر بشپړ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک لغړو هیوادونو غوښتنه دي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک کړي. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج شې چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شاید د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روسي د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکرين د ساحلي ګارډ یو کوچنی کشتي د ختیځ ښار ماریپول سواحلو ته نږدې پر یو مین برابر سوي او چاودنه پکښې سوي چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارډ وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. او د نیویارک چارواکو د هغو دوه خطرناکو زندانیانو د بیرته نیول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلې دي.
د خبرونه پاتې برخه دوونی زو پروګرامونو د لوبل میدان ورسي خبرونه او د ګړې اچار ته ځنګړې شوې ده.
د پکتیا ځینی اوسیدونکو د زیګون پرمال د غیر نورمال ماشومان پیدا کې دوان دښمن کړی دی. وای چې که وزارت دی لور ته د دې ستونزې د اواري توجه ونه کړي ښایي دا ستونزې ورستر بل زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومي طبقې خزي لګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر یاګل پکتین وای چې په دې ورستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمال ماشومان زیګون زیات شوی دی. د نوړې په خبره چې په تیرو دوه کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 سب شوی پیښې درلودې چې دا شمیر یې د 1992 کال په نسبت چې ولس غیر نارمل ماشومان پیدا شوی ډیر لوړت للی دا
تقریبا کومګه درنوی کال او دونوی کال سره مقایسه کو مخ پر زیاتې دو روان ده. ځکه په دونوی کال کې مونږ سب سوي ولس پیښې لرلې ولې اوس مونږ او تاسو چې تقریبا 20 پیښې مونږ تر اوسه پورې سب لرو.
نو وړای نه یواز د غیر نارمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي. وای داسې سوې شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د تبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نور پلټنې او ریسرچ اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوی دی غوته یو نوم ورکړل سوی یعنی چې یو شکل بدلی مونږ دسې شمال ولیدل چې اوسه پورې په تبابت کې همدغه سې سوی شکل راغلی نه دی. همدغه سې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا سوی چې کوم نوم یې ریسرچ نه دی پی باندې سوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یواز د غیر نارمل ماشومان د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوی دی او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تیرو دوو کلونو راهیسې 150 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه راکړي شاید ارقام له دې نه هم زیات دي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ وو ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بیلابیل لاملونه په ګوته کوي چې یو لاغو هم په جګړو کې د زارجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکی روغتون ډاکټران وایي د جګړو د اغېز سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د ایکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیګون پر مال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر یاګل پکتین
د تبابت نگان خو زیات لاملونه لري ولې ځینې داسې لاملونه هم د تر اوسه پورې تحقیق سوی ده ثابت شوي نه دي په کوم عمر کې د نجونو ودول سي د ولادت لپاره جوګه نه یعنی مچور سوي نه نو هغه کې د سوې شکل ماشوم راوړي که یو زنانه تر ډیر وخت پر ماشوم را نه وړي یعنی لس 12 کال وخت پر غلی بیا یو نصابه د ماشوم راوړي کې د سوې شکل راوړي یا تر په ډیر زیات عمر کې یو زنانه تر ډیر زیات عمر پورې واده نه کړي یعنی تر 15 کال نه پورې یو نصابه د واده وکي ماشوم راوړي کې د سوې شکل وي مختلفې شواګانې کتابونه خو تر اوسه پر فقط د ایکس شوا ویل دا چې د ماشوم د سوې شکل سبب ګرځي
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچه ټیټواله لنیږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمیر نورې بې پامۍ د دې سبب کیږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوې شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي مطلب دا چې د تره زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوې شکل د رامنځته کېدو سبب کیږي او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې نو ځینې وختو کې د سوی شکل د رامنځته راتلو سبب کیږي او دریم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کیږي
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمیر خلک اندېښمن کړي دي وایي چې کچیر مرکزی حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نشي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیایي شورا مسؤلین
زه حاجی محمد افاق د شپخانه د صحی شورا رئیس یم ولې دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شپخانه کې موږ ولید او رښتیا چې پکتیا کې دغه ډیر دی او موږ خپل هم په تشویش کې دغه چې علت څه دی دغه علت باید پیدا
جرازومت کلانتری د صحی شورا منشي یو ماشوم چې نوې پیدا شوی و داسې ولید چې لکه مور غوندې داسې زبې استله داسې زبې خوره ولا خو موږ هم د سایرون په توګه په نور ولایتو کې دي کتنو د پکتیا ولایت کې خو موږ د وزیر صاحب د نوې مقرره د فیروز صاحب نه د خوښش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه و چې د نتیجې معلوم کې چې د علت څه ده
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګانې دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شي امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي یا دلته پیدا کیږي وینو پر رقمی حالت ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فایټ سوی دی او راکټونه فایټ سوی دی بمباری سوی دی امکان لري چې دغه هم په هوا مخلوط کیږي دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیګون مخاوني ول شي او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچه لوړوالي لپاره لاس په کار شي د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیایي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیایي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیایي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د داود تپان په دې تفصیلي رپورت کې مو اوریدل چې په پکتیا کې خلک د غیر نورماله ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي او یا د دې ستونزې لامل پیدا کړي چې ولې د غیر نورماله ماشومانو زیږون دغلته زیات شوی دی
لوبو لمیدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو ریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبي پاړه چې تمه د پنځمې پروز له سوریه سره مخ شي تاسو ته راپور خبرو هم درز بعد افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه ووري خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنی هنداره. په جرمنی کې میشتو افغان تکواندو لوبغاړو وکړه شول په بکتل کپ سیالیو کې 15 د سرو زرو میډال وګټي. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شفیزی ازادي راډیو ته ویل چې د بکتل کپ د کال په نیمایي لوبو کې چې شپږو هیوادونو د جرمنی په کورنیو ټیمونو سربیره برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړو محمد یوسفی په 130 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګټه، محمد حمیرات په 35 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال په غاړه کړ، عبدالرحمن امینی په 50 کیلو ګرام وزن کې د سرو میډال وګټه، خالد شریفی په 35 کیلو وزن کې د سرو میډال وګټه، اوسره هم په نجونو برخه کې د سرو میډال وګټه. وایس محمدی علی، ادریس حسینی او سمانه علی هغه لوبغاړي دي چې د سپینو زرو میډالونه په دغه لوبو کې ګټلې دي. د خغلی فیضی په خبره په دغه لوبو کې له ډیرو لوړو مهارتونو کار واخیستل شو، او همدارس د تکواندو د نړیوال فدراسیون ډایرکټر تخنیک هم دغه لوبې له نږدې کتلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یکشنبه په ورځ له سکاټلند نه هیواد ته راستن شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په سکاټلند کې افغان ټیم له کوربه ټیم سره د انټر کانټیننټل یا لوی وچو لومړی لوبه وکړه. د لوبه که هم تر څلور ورځو پورې دوام ونه کړ او د بارنونو له کبله د څو ځل له خنډ سره مخ شوه، خو بالاخره دواړو ټیمونو مساوي امتیازونه ترې واخیستل. افغانستان او سکاټلند دواړه یو یو امتیاز له دې لوبو ترلاسه کړ. دا هم د فوټبال د نړۍ یو ښه خبر. د هسپانیې بارسلونا ټیم وکړه شول د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي خپل کړی. بارسلونا د اتلانو لیگ په پایلوبه کې د ایتالیا له اتل ټیم یوونتوس سره مخامخ شو چې وی کولای شول 3-1 دغه ټیم مات کړي. دا پنځم ځل چې بارسلونا د اروپאי کلبونو اتلولي وګټله. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د ریپورت او مرکې په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د سوریې په وړاندې لوبه ډیره مهمه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول وایي که افغان ټیم وکړی شي د پنځمه پرز د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لومړۍ لوبه کې سوریا ماته کړي، نورې لوبې هم ګټلې شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بچی اکثر پکې په اروپאי سیستم بلد فوټبالران شامل دي. د پنځمه پرز له سوریې سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي دا د لاوس له ماتولو او د بنگلاديش په وړاندې د مساوي لوبي ورسته د 2013 کال نړیوال جام ته د وتلو لپاره د افغان ټیم لومړی مقدماتي لوبه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم له یوې اونۍ راهیسې د ایران په مشهد کې تمرینونه کړي او تمه ده افغان ټیم دغه لوبه په ډیره ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې لومړی سیالي له سوریې سره د پنځمه پرز کوي. په ټورنمنټونو کې لومړی لوبي ډېرې مهمې دي. هله د افغان ټیم وکړي نورې لوبي هم وګټي او خپل ګروپ بل پړاو ته اوچت شي. له سوریې وروسته 15 ورځې بعد له کمبودیا سره لوبه لرو. بیا دوه میاشتې ټیم آرام کوي او په تهران کې بل جاپان سره خپل دریمه لوبه وکړي. د خغلی کاظمي په خبره د افغان ټیم لوبه په مشهد کې د سامن ایما په سټډیوم کې ده او تمه ده افغان ټیم خپل تر ټولو تکړه لوبغاړي وکړي او لوبوي. لدې مخکې داسې انتخابونه مطرح کېدل چې افغان ټیم کې ډېر بهرني لوبغاړي شامل شوي او د کورنۍ لوبغاړو لپاره ډېر ارزښت نه دی قائل شوی. خو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي کورنۍ لوبغاړي هم د لوبو په پرمختللو او بهرنیو سیستمونو بلد کړي او له هغو هم په لوبو کې کار واخلي. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره مرکې ته. په دې مرکه کې تر ډیره پورې د کرکټ بورډ د نوي کارونو همدارس په انټر کانټیننټل لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه باندې الیاس صالح له ښاغلي دانش څخه پوښتنې کړې دي.
انټر کانټیننټل کپ سیالۍ چې دي، د دې اهمیت او په دې سیالیو کې چې افغانستان وو پوینټ واخیستل او دیالسې لاړو به سکاټلند ته، د دې وو پوینټ اهمیت څه دي؟
په دې کې شک نشته چې دغه سیالۍ زموږ لپاره ډېر زیات اهمیت لري. زمونږ د کرکټ د پرمختګ لپاره زمونږ راتلونکو دوه کلونو بعد که مونږ افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان لوبډله غواړي چې د ټیسټ سټیټس واخلي یا د ټیسټ نیشن شي چې هغه 15 ورځې لوبې د فل ممبر سره ولوبوي، نو مونږ باید دغه ټورنمنټ وګټو. چون افغانستان په دې لومړۍ سیالي وه او په دې لومړۍ سیالۍ کې د ایرلینډ او یو ای ترمنځ هم وشوه چې هغه ایرلینډ وګټله او د نامیبیا او د پی این جی ترمنځ هم وشوه چې هغه نامیبیا وګټله. نو شل پوینټونه نامیبیا دي او شل پوینټونه د ایرلینډ دي او دیارلس پوینټونه اوس کارلینډ دي مونږ څخه واخیستل او وه پوینټونه مونږ اخیستي دي. دغه سیالۍ که هر لوبډله وګټي 2018 کال کې د فاینل ده، هغه به ټیسټ سټیټس اخلي. نو په دې وجه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره چې څومره امکانات یې درلودل دومره مونږ دوی ته تمرینات په لاره واچول. تاسو ولیدل مونږ دوی لندن ته انګلینډ ته لیږلي وو پخوا. هغه د کرکټ بورډ طرف نه سلیکشن او ټول شیانو کې ډیر موج او چون الته باران وشو او د باران لوجنه نه دوی هغه حالات د باراني حالات زمونږ په ګټه زمونږ په توان باندې او د ځان په ګټه باندې وکړول نو دوی د 14 پوینټونه رانه واخیستل په ول ورځ باندې دوی دغه د دې رپورت مونږ جوړ کړی دا بای سی ته هم لګو شکایت چې دوی په ول ورځ باندې صرف پیچ کور کړی وو او د پیچ شاو خوا سیمه هغه تپریخ وی باران ته چلم دی شي ترڅو د لوبونه شي ځکه دوی پویدل چې افغانستان کوي ټیم د زمونږ نه لوبه ګټي خو کله چې افغانستان پلاپ شو په یو اننګز کې هغه بیټینګ خراب شو نو دوی بیا ټول په بل اننګز لپاره دوی ټول میدان کور کړو ټول میدان باندې دوی د باران د ټټونه واچول ترڅو باران دغه میدان لوند کې او دغه حالات ځان په ګټه باندې وکړول نو د لومړی اننګز شپږ پوینټونه دوی واخیستل او د ډرا شپږ وو پوینټونه دوی واخیستل چې دوی ډیر لس واخیستل او موږ وو واخیستل نو دغه سیالۍ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډیر زیات اهمیت لري
افغانستان وکولای شو چې په ټی 20 کې لسم مقام وګټي اول خو دا چې افغانستان دا مقام په کوم اساس باندې لاس راوړل او د دې مقام اهمیت پسې
مونږ د دې مقام ګټل کوم لوبډله چې زیاتې ټی 20 انټرنیشنل سیالۍ وګټي نو هغه د رینکینګ کې بیا راځي چون زمبابوي ایرلند زمونږ نه ورسته دی په دې خاطر باندې چې زمبابوي هم په نړیوال جام 2020 کې دوی ماتي وخوړې افغانستان ټولې وګټلې یو د نه پوهېږم د نیپال څخه مونږ ماتي وخوړ نو هغه سیالۍ مونږ وګټلې همدا شان بیا ایرلند سره پاکستان درې سیالۍ وکړې په 2014 کال کې درې وړه پاکستان ته نه وګټلې همدا شان ایرلند له انګلینډ سره سیالۍ وکړې هغه هم ته نه وګټل دا نورې کومې سیالۍ چې د نورو ټیمونو کړې دي نو دوی زیاتره بایللې دي افغانستان زیاتره ګټلې دي نو په دې اساس باندې په رینکینګ کې مونږ په لسم مقام باندې شو په نړیوال کې مونږ یو ټیسټ سټیټس لرونکی هیواد یا بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد هم شاته پریښودو او مونږ په لسم مقام باندې راغلو دغه ټول راتګ د ملي لوبډلې او د کرکټ بورډ ادارې هغه هڅې وې چې مونږ باید ټی 20 شلوریزي لوبې ټولې وګټو ترڅو مونږ په رینکینګ کې په مخکې راشو
روسي پښتون هم دا چې د پی ان جی سره د افغانستان سیالو په اړه کې لږ معلومات راکړي چې کله د مسابقې پیل کیږي او کله د تاسو پلان نیولې او څنګه به سیالي دي
مونږ به د راتلونکو انټر کانټیننټل کپ څلور ورځې سیالي لکه دا اوس چې مونږ سکاټلند سره درلوده به د پی ان جی سره لرو د دې لپاره مونږ ته ایسي سي درې میاشتې وینډو راکړې ده په دې درو میاشتو کې به افغانستان کرکټ بورډ او د پی ان جی کرکټ بورډ په خپلو منځونو کې اگزیکټ یا دقیق تاریخ معلوموي چې په دې تاریخ باندې مونږ تاسو لوبه کوو دغه سیالي به د افغانستان په قربتوب باندې کیږي چې مونږ هوم ګراوند یا قربګ لوبغالی چې دغه امارات دی دوبۍ ده نو مونږ به دغه سیالي په دوبۍ کې ترسره کوو مونږ چې تر اوسه پورې دوی سره په ایمیلونو کې تقریبا سپتمبر کنفرم کړی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په لومړۍ هفته کې به دغه سیالۍ کیږي یا به د اګست په آخري هفته کې کیږي او په اماراتو کې به کیږي او انشاءالله مونږ ډیر چانس لرو چې دغه سیالۍ له پینځه څخه وګټو
ډیره مننه
ډیره مهرباني
د لوبو میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی بیولري
د لوبو لمیدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو غوري دونکو سلام وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال خو اوس به ګورو چې کډه ژمنه کوم ځای ته رسیدي هغه د پخوانی حکومت ککړه کاسي چټي او کزان ته تازه دي ګونه پخوي د خبرونه په پیل کې مو د هوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب راغوخته دی چې دا وريدونکو په څو پښتنو باندې د خپل تفسیرو زور وازمایي
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لګلی دي او څو پوښتنه کړي دي کډ ودرې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
واوریدونکي دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډیر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي همدومره ښه دي، ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل یم. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهل ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چاړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم چوکه یې داسې را ماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدرې کارونه کې له چا سره سلامه کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شیر لپاره.
خاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړو پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مې مرمین توپ هر وقت خوان کوي خو د تیر عمر مرمین توپ لا بل خوان لري په دې شرط چې معشوقه وي پکې لا همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه نو په چورت کې تللی و ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی
ګرانه باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي او دغه چورتي څیره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي له همدې عمله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتیدلی او لټ په لټه وړم
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري چې د موبایل ساعت ته یې وکتل د شپې 12 بجې وې یو سوړ او سیلی وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړه
ګرانې نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه
څو شېبې به تېرې شوې نه وې چې په موبایل کې دغه مسج راغی
ګرانه پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ په لټ اوړې پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي
قمبر لالا چې مسج ولوست نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه په بستره کې اړخ په اړخ واوښت او دا چورت یې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه خو بیا حرص غلبه پرې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي اخوا دېخوا یې وکتل چې میرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو
ګرانې په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتیدلی دی خو یوه پوښتنه درڅخه کوم او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي
سمدستی د مسج ځواب راغی
ګرانه ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي خدای نه دی خبر او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوله نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده له خلکو ګوښتوبې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه قمبر لالا کرار کرار دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو
گرانی باور وکه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومان لوبې ورسره ونه کړي خوشاله او خوښ یې وساتي خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم
څو شېبې به نه وې تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریږدېده شول مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي زنګ ته ځواب ورکړي او که یې خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ راوچت شو
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده د میرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې دا خو مین چا وایې که نه
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي
No, you go. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریہ مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.